افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې ورستې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې موزنوري است. نوري هرکلی کوم. اور چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپله ولکه ټینګه کړي. په نوې ډلې کې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکه، په کندوز کې د تیرو 15 ورځو راهیسې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي تر دې وروسته به د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې سي او په نیپال کې د پولیسو او زلزله ځپلو خلکو ترمنځ نښتې شوي. د خبرونو تفصیل، د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو را په دې خوا په پیل سوې جګړه کې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوي دي. د کندوز والي عمر صافي نن په دغه ولایت کې رسنیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال 1400 وسلوال مخالفین، 15 افغان سرتیر او 9 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. پر همدې حال د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د کندوز د محاصرې په اړه ډاډ ورکړ او دغه شار د احتمالي سقوط اوازې رد کړې.
زه تاسو ته په ښکاره باندې ویلی شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. په کندوز کې عملیات روان دي. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلي کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کولو په هدف وي. دی وایي د دې لیدنې نتیجه د راتلونکي لیدل دي، تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نورې هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره وکتل. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسېږي. او د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د ښویېدو د وروستۍ پیښې قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د زیانمنو شویو خلکو د درملنې په هدف سیمې ته د ډاکترانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې مهال د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب وایي چې د دغه ولایت زیاتې سیمې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي. او سمسون نړیوال خبرونه، د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د بلوازت پولیسو او د وروستۍ زلزلې څخه د ژوندۍ پاتې شوو کسانو ترمنځ وروسته لاغه نشته اوس وچې دغه خلک له سیمې څخه د وتلو په اړه ناهیلي سوه. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې خلک چې له ښاره وتلو ته انتظار و وروسته لاغه په قهر سوه چې د پارلمان ودانۍ ته نږدې بسونه پر خپل وخت تمځای ته ونه رسېدل. د نیپال چارواکو د اپریل د 15 نیټې زلزلې له کبله د 5000 کسانو د مړینې خبره تایید کړې او هیله شوي چې تر خاورو او ړنګو شوو ودانیو لاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان مومی او ویشغوري. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې شوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ لږ اته پاکستاني کارګر مړه شوي دي. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یوه ویاند وویل چې د دغو اتو پاکستانیانو مړي د ړنګې شوې ودانۍ له خاورو څخه راایستل شوي دي. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزي ښار په قسیم پوهنتون کې وه. په دې پیښه کې یو بل کارګر مړ شوی دی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د سه شنبې په ورځ سوې او ګمان کېږي چې 45 نور کارګر هم لا تر خاورو لاندې ایسار پاتې وي. د قسیم شار والی شاهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لوېدو د علت په اړه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور سلطان نظربایف د 15 ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. 24 کلن نظربایف په استانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ اسیا دغه د تیلو تولیدونکو هیواد په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي.
Мы продолжим сотрудничество с нашими стратегическими партнерами.
دی وی موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې د چین جمهوریت د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو او له نړیوالو ادارو سره به په فعاله توګه کار وکړو. د منځنۍ آسیا د یوه مخکښ هیواد په توګه به قزاقستان په سیمه کې د امنیت او اقتصادي پرمختګ د ټولو طرحو ملاتړ وکړي. نور سلطان نظربایف له 1990 یم کال رئیس د قزاقستان ولسمشر دی. نوموړي دغه راز کریم مسیموف ته د هیواد د صدراعظم په توګه بیا وګمره. او وروستی خبر دا چې د اوکراین صدراعظم ارسینی یاتسینوک وایي د اوروژنې ډلو د هغه ځنګله اور کابو کړی چې د چرنوبل اټومي تاسیساتو ته نږدې بل سوی و. په دغه سیمه کې پخوا د چرنوبل اټومي برېښنا کوټ فعال و. د اوکراین صدراعظم نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د اور لمبې کنټرول سوي او د تشعشع اندازه نورماله ده.
Я хотів би в першу чергу заспокоїти, ситуація під контролем до
دای وای زغورم هری وته دا ډاډ ورکړم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او زموږ د بیړنیو حالاتو اداره په ډیره فعاله توګه کار کوي چې د اور لمبې کابو کړي. درې الوتکې، یوه هلیکوپتر او څو نور وسایط ځای پر ځای سوي دي او د پام وړ ځواکونه چې د کورنیو چارو وزارت کسان هم پکې شامل دي د اور لمبو د غځېدو د مخنیوي لپاره ګمارل سوي دي. دا اور لګېدنه په یوه داسې ځنګله کې سوې چې لا هم د 1986 کال د چرنوبل پیښې له کبله په راډیو اکتیو موادو ککړه ده او له دې سره په اوکراین او ګاونډي بلاروس کې د تشعشعاتو د ډېرېدو ویره راپورته سوې ځکه بادونه وړاندې 40 کیلومتره وړاندې وړي دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپلول که ټینګه کړي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان ولسمشر هند ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او له هند سره یې د خپل هیواد اړیکې نه ماتېدونکې وبللې.
A million ties across a millennium or several millennium bind us.
د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه راز د پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځو ډلو له پاکستانه دې سیمې ته مخه کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون د طالبانو د ورتګ خبره ډېر ځلې چارواکو راپورته کړې ده، خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته یو ځل بیا پام اوښتی دی. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه او ویل چې په ډېرو سیمو کې وسلوال په شاتمبول شوي دي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت استازي هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو ځواکونو د ملاتړ او د دغو ځواکونو سره به ملاتړ وکړي. مخکې دې چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د ویندویانو د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شئ، کندوز ته ځو. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې آیا جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده؟
ملي اردو کوچي قوتونه هلته زیاتې شوي دي چې دغه هغه سیمه چې د طالبانو کنټرول لاندې دي هغه یې د اور لاندې چې خپله د کندوز والي محمد عمر ساتي او نورو سیمه چارواکو هم هلته حضور درلود. د کندوز والي ساتي ازادي راډیو ته وویل چې اور حال عملیات پر مخ روان دي، خو د کندوز د پټې په سیمه کې پرمختګ نه ده کړی. عامه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې دېرش یا هغه جوړې ملي مرکز چې 500 تنه سرتېري پکې اوسېدل د محاصرې په حالت کې وو. هغه له محاصرې نه راوتلی ده او لاره د
افغان چارواک خو ویلی دی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې کافی امنیتی ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي. آیا د دغو ځواکونو ځای پر ځای کېدو د جګړو بڼه بدله کړې ده او آیا خلک ډاډه دي چې دوی به وکولی شي افغان امنیتي ځواکونه وسلوال له ټولو سیمو وباسي؟ په کندوز کې په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده یا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، پر ملکي وګړو ولسي وګړو دغو عملیاتو اغېز تاسو چې خلکو سره غږېدلې دي څه ډول دی؟ تاسو مخکې راپور ورکړ چې تقریبا 2000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. آیا د دغو بې ځایه شوو سره مرستې شوي دي او آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟
دغه مکتب خو چارواکي وایي چې دا د کندوز له ګلتېتي او امام صاحب داسې د خلفجان چادرې عدبات سیمو څخه یو شمېر کوچنۍ بې ځای شوي دي او دوی چې دغه عملیات هم نور پیل کړی و چې دا مچې په کلي کې زیاتره عام وګړي ژوند کوو. دوی لکه چېرته موږ بمبار پیل کړو یا تشکیله صنعت وچي امکان لري چې ملکیانو ته زیان ورسېږي. پاک په دې خاطر یو ځای چې زیاتره خلک راوته دي او سیمې د کار دي هغه باندې کې اهداف وړاندې کړي دي چې هلته عام وګړي دي.
اجمل آریان له تاسو نه مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله خبرولو. نن د کندوز والی محمد عمر صافی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې له 15 ورځو راهیسې چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه پیل شوې ده، 152 وسلوال مخالفین وژل شوي او پلس هاو نور ټپي شوي دي. دغه راز دغه جګړې په اړه د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو او دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت استازي هم په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي. صفي الله ستانکزي ته به وښو.
افغان امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مخته بیایي او په خپلو فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وایي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې له سې شنبې ورځې راهیسې 34 وسلوال مخالفین وژل شوي، چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي.
په کندوز ولایت کې موږ کافي قوتونه لرو. هوایی پوځ هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپا له 3 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبرۍ پورې اړه لري. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبري کوي.
یک رهبری قوي سالم در ولایت کندوز وجود داره که
په کندوز ولایت کې وکه قوي او سالم رهبری موجوده ده چې لشته ظرفیتونه څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له 100 کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سفر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او کرار مخته بیایي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوځیانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. د دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر په دې اړه وویل: موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې، مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غږ وکړي، موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپلو شتایم امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یوه لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبري، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هم هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند نړیوالو چارو شورا ته داعش له طالبانو خطرناکو بالاو یو ځل بیا یې په سیمه کې د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر نوې ډیلي ته د سفر په ترڅ کې تېره ورځ د هغه هیواد له صدر اعظم او دغه راز له جمهور رئیس سره وکتل او نن هم په دې شورا کې خپله وینا واوروله. د هند ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویویل چې هیواد به تل تر تله د افغانستان ملاتړ کوي. نور تفصیل به د اسمت سروان په راپور کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ په نوې ډیلي کې د هند د نړیوالو چارو شورا ته په وینا کې د هغو ستونزو او ګواښونو د یادولو ترڅنګ چې افغانستان ورسره مخامخ دی د فرصتونو یادونه وکړه. د ولسمشر غنی په وینا افغانستان به په راتلونکو 15 کلونو کې د نړۍ د مسو او اوسپنې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت د دې هیواد تر ټولو غوره امتیازو بالا ویویل. افغانستان د یوې څلور لارې په شان دی د اطلسمې پیړۍ په څیر د نظریو، انسانانو او سوداګری مالونو د ترانزیت لاروي. د ولسمشر غنی په باور ټاکل شوی دی چې افغانستان په 25 کلونو کې د منځنۍ آسیا، جنوبي او ختیځې آسیا ترمنځ نښلوونکی شي. ښاغلی غنی وویل داسې وخت به راورسېږي چې تاسو به سهارنۍ په ډیلي کې، د غرمې ډوډۍ په پېښور کې او د شپې ډوډۍ په کابل کې خورئ. د وویل هیله لري دا خبرې یوه ورځ په حقیقت بدل شي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه افغانستان نن د خپلو ګاونډیانو په استازیتوب له تروریزم سره په جګړه کې دی. ښاغلی غنی په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش زیاتېدونکي تهدید ته په اشاره وویل چې داعش تر القاعده خطرناک دی. له بلې خوا تېره شپه د هند ولسمشر د افغانستان له ولسمشر سره وکتل. د هند ولسمشر پرناب مکرجي وویل چې هند له افغانستان سره د نږدې او ژورو اړیکو په لرلو ویاړي او افغانستان د هند لومړنی ستراتیژیک شریک دی. پرناب مکرجي د افغانستان ولسمشر ته په میلمستیا کې وویل هند د پیاوړي، سوکاله او خپلواک افغانستان په جوړولو کې د افغانستان د ولسمشر په هدف کې ځان شریک بولي. هند د هلو ځلو او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هرکلی کوي. د هند ولسمشر دا هم وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د دغه هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې د ملي پخلاینې ملاتړ کوي. د هند ولسمشر یادونه وکړه چې د دغه هیواد او افغانستان همکاریو ته نه د پای نیټه شته او نه کوم مهالویش. هند به د افغانستان د یوه دوست او ګاونډي په توګه تل له افغانانو سره ملګری وي. هند په دې ویاړي چې خپل ظرفیتونه او تجربې د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد په ودانولو او پرمختګ کې شریکوي. مکرجي وویل باید هڅې وشي څو د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شي. د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند او افغانستان تجارتي راکړه ورکړه 6.3 میلیون ډالر وه. شاوخوا ولس هندي شرکتونو له 2003 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې ولس میلیون ډالره پانګونه کړې ده. د هند ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد ته د افغانستان د ولسمشر سفر به د دو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې همکاري لا زیاتې کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند نړیوالو چارو شورا ته یو ځل بیا د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې نن افغانستان او سیمې ته متوجه دي. او اشرف غنی یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې داعش له طالبانو خطرناک دی. دغه راز د هند ولسمشر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د دوامدارې مرستې ډاډ ورکړ او د بدخشان د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان ولسمشر ته خپل غمرازي څرګنده کړه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره بیا وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې ده. په دې اړه به یو شیبه وروسته واورئ.
راپورونه، مرکه،
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د بدخشان ولایت له وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دا لړۍ دوام لري. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاهان ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله اغېزمنو کسانو ته 3 میلیون افغانۍ مرسته ځانګړې شوې او دغه شان د ډاکترانو یو ټیم هم د پیښې ځای ته استول شوی دی. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست ولی وایي چې د یاد ولایت ډېرې سیمې د طبیعي پیښو له خطر سره مخ دي او دا مهمه ده چې حکومت د نړیوالو موسسو په مرسته ورته پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمن پر پورت کې.
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله اغېزمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختې او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلې چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسېږي. د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاف وایي چې د بدخشان ولایت له وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلي سیاف وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولنې لخوا لیک ته چمتو شوي دي، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد له لارې د پیښې ځای ته ورسول شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې له لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیون افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپتر د 2 ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غره ښویېدنې له امله د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوی ولسوالۍ په آبي باریک سیمه کې د غره ښویېدنې له امله په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغې پیښې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر د اغېزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر رون نه و. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیښې اغېزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلیږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي ادیب اغېزمنو کسانو ته د مرستې رسولو له لړۍ راضي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
نړیوال مرستې او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول سي او یا هم نورو سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټولو کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزي دولت زموږ همکار دی. د هرې هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل سوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري او دا راتلونکې مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استاد نیلوفر ابراهیمی وایي ادارې مسؤول دي چې له طبي پیښو څخه اغېزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمې تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې که اغېزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسېږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي د 40 کلونو له تېرېدو سره لا هم په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او د ښکېلو کسانو د مجازاتولو ته پاملرنه نه ده شوې. دې ډلې نن په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر خپور کړي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
د بشری ضد جنایتونو د عاملینو محاکمه او مجازات، په بشری ضد جرمونو د تورنو کسانو د نومونو خپرول او په انتخاباتي اصلاحاتو کې د داسې میکانیزم ایجاد چې د جنګي مجرمینو د مخته تک مخنیوی کوي،
د انتقالی عدالت د همغږې ډلې غوښتنې دي. د انتقالی عدالت د همغږې ډلې په همدې ډول د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې له حکومته وغوښتل چې په دندو د داسې کسانو له ګمارنو هم ډډه وکړي چې په جنګي جرمونو او بشري ضد کړنو تورن دي. د دې ډلې مشر عبدالله احمدي وایي په هیواد کې نامنۍ د دې لپاره ورځ تر بلې زیاتېږي چې د بشري حقونو څخه د سرغړونکو لیست نه خپرېږي او د انتقالي عدالت پلي کېدو ته کار نه کېږي. دوم سور کودتا د هیواد د بربادۍ سبب شو او د مجاهدینو کړنې او جګړې هم د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د راتګ سبب شو او دې کارونو افغانستان په نړیوال تروریزم بدل کړ. اوس باید دولت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي امنیت او عدالت خوندي او د جګړو د قربانیانو ملاتړ وکړي. نو د دې کار لپاره پکار ده چې دولت د جنګي جرمونو راپور خپور کړي. ښاغلی احمدي وایي له دې سره چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د منازعې د ترسیم په نوم راپور چې د تیرو دریو لسیزو د بشري حقونو د سرغړونکو کړنې پکې مستند شوي جوړ کړی خو له خپرېدو څخه یې مخنیوی کېږي. ویل کېږي چې په دې راپور کې د یو شمېر چارواکو نومونه چې اوس هم په لوړو دولتي څوکیو ناست او په جنګي جرمونو تورن دي هم یاد شوي دي. له دې سره د انتقالي عدالت ډله وایي د انتخاباتي نظام اصلاح او د هغې په قوانینو کې داسې تعدیل چې د بشري کړنو ضد فعالانو او جنګي مجرمینو لاسونه محدودوي د هیواد په ګټه دی. د دې ډلې په وینا د سور د اوومې کودتا څخه د څلوېښتو د سور له اتمې څخه د شلو او د طالبانو رژیم له نسکورېدو څخه د څوارلسو کلونو له تېرېدو سره اوس هم د هغې وختونو بشري ضد جرمونو او سرغړونو ته پاملرنه نه ده شوې. اومه غوښتل چې د دې راپور د سرنوشت او بشري ضد جرمونو کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د حکومت د اقدام په اړه د حکومت نظر واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت کارونو ته په کتو داسې اټکل کېږي چې نوی افغان حکومت په دې مواردو کې له پخوا هغه غوره پالیسي لري. مدني فعال احمد شاه ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو په ټاکنه کې د پخوا حکومت په پرتله چې تر ډېره پکې پخواني تنظیمي چارواکي و تغییر راغلی او دې کار دوی هیله مند کړی دی.
متاسفانه چې خلکو غږ هم له تروس پورې داسې په هغه سطح سي باید جګ سي نه ده جګ سي مخصوص یو ثبات نه وي په یو ټولنه کې د ډېره مشکل سي داسې مبارزې هم یو مثبت پای ته زر ته زر ورسي او دې کابینه چې فعلا نه شوې ده تقریبا خلک راضي دي. هغه سي نفس حقوق بشر سي موږ فکر کوو یعنی وجود نه لري دا یو امیدواري ده.
سال کې چې عامو افغانانو هم تل په دې ټینګار کړی چې باید حقایق کاره او د منازعې د ترسیم ساتل شوی راپور خپور شي خو دې غوښتنې ته د هیچا لخوا لا مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې سره په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ورته پاملرنه تل یو له پیچلي موضوعاتو ځکه ګڼل کېږي چې ویل کېږي له څېړلو سره یې خپله لوړ پوړي دولتي چارواکي تر سوال لاندې راځي.
مامورده چې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر تر ژره خپور کړي. د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادیو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ډلې چې مرکز په امریکا کې دی په خپل نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي تیر کال داسې قوانین وضع شوي چې د ژورنالیستانو پر کارونو بندیزونه زیاتوي او دغه راز د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد هم په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
د ازادیو نړیوالې څارونکي ډلې فریډم هاوس چې له امریکا فعالیت کوي په خپل کلني رپورټ کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نومونه خپره کړي چې د بیان ازادي په شدت ځپل سوې ده. د لست په سر کې د اذربایجان، سربیا او عراق نومونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بیلاروس هغه لس سیمې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورټ وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیه کې ډیره محدوده شوې او دا حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورټ د اذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼلی دی. رپورټ وایي چې په 2014 میلادي کال کې د اذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ شدیدې حملې وکړې. تیر کال په اذربایجان کې د زندانی ژورنالیستانو شمیر 9 ته ورسید. د اذربایجان حکومت تیر کال د بیړنیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمېر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په اذربایجان کې تیر کال نیول شوي د ازادي اروپا ازادي راډیو د ازرۍ خبریالې خدیجه اسماعیل و یادونه هم شوې. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زندانی شوه. رپورټ همداراز په باکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د دفتر د ترول کېدو او د دې ادارې د یو شمېر خبریالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وایي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خپرېدو پاتې کېږي. دا اداره وایي په اګست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. د نوي قانون پر اساس یوازې هغه ویبپاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکي لري خپل فعالیت رسمن ثبتولی شي. فریدم هاوس وایي په اوکراین کې چې د روسیې له لورې د پوځي اشغال سره مخامخ دی، د روسیې پر لږ تر لږه 1500 تلویزیوني خپرونو چې د کیبلي شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګېدلی دی. فریدم هاوس وایي د تاجکستان په لرې پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څرنګه د آزادو خبریالانو د فعالیت مخنیوی کولی شي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سید سمی عباس او زرغونه منګل دواړه سټډیو ته راغلي دي. مهرباني.